د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یوه خبرپنه کې وایي چې د دې دفتر مشره د بورالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو شوی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون رسنیو ته د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.5 میلیارډ ډالره بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. او د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه یې سرغړونې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوه اندېښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو نه ده.
افغانان دغه ډول څرګندونې، تشویش اچونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکوو او د دې جګړې پر عواملو خبرې کوو.
د فبروري 13مه په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
افغان سوداګر غواړي چې له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې د پاکستاني چارواکو تر غوږونو ورسیږي.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسیږي.
او افغانستان سبا له بنګلادش سره د کرکټ لومړی شل اووریزه سیالي کوي.
د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزه لوبې ترسره شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په نیویارک کې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي ګډون کوي او ملګری ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني چهارشنبې په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي، خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خود طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي رادیو ته وویل چې شاغل متقید برالاینس ته وویل چې دا سرګندونی له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول سرګندونی تشویش اچون کی پارون کی او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولی.
ملګرو ملتو لنړیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې دا غونډه جوړ شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتو هم د اوکراین جګړې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان کورنۍ او مسایل ته یو ځل بیا ورزو، خو له هغه مخکې د اوکراین مسایل چې نن سبا ډیر زیات تاوده دي او د نړیوالو رسنیو په سرخطونو کې دي، ورزو د موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د دې خلکو تر څنګ ودرېږي. ښاغلي بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. په استازو جرګه کې چې عموما د ډیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا هرکلی وشو او ډیری وکیلانو د اوکراین بیرغونه راپول. ښاغلی بایدن وویل پوتین فکر کاوه چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس د ده په وینا له داسې یوه ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. بایدن وویل ولسمشر پوتین د جګړې د مخنیوي لپاره ټولې هڅې له پامه وغورځولې. د امریکا ولسمشر کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې همداراست پر خپل اجنډا هم روانه واچوله او امریکایانو ته یې د ډاډ ورکولو هڅه وکړه. د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن له بیګنیو څرګندونو مخکې د اوکراین ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې روسیه د اوکراین د بنسټونو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتونی بلینکن پر نوویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزی میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سخت غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر نوویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي، د روسیا په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلې دي چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هر شیبه په زیاتېدو دي. روسیه پر شوانځیو، روغتونونو او د استوګنو پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوې ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوې برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پریږدي. روسیه چې د بریټ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وایي چې دوی ملکان نه په نقشه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولېږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نشتي ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې اوومه ورځ ده. لکه کسان تر اوسه له دې هېواده کډه شوي دي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې وختنه کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مسول مارتین گریفتس پرون پر یو بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو توري ورزيدي دي. د ملګرو ملتونو د کټوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د مرستو 1.1 میلیارد ډالر به د راتلونکو درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیونو اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي، او څباندې 550 میلیونه نور ډالر به پر هغو کټوالو ولګول شي چې پولانډ، هنګری، سلواکیا او په سیمه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ننه تر 12 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري، او د دغه هیواد د سه شنبې تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر 6,60,000 ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیرې شپې د 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. داسې اټکل کیږي چې ښایي د 4 او 5 میلیونه ترمنځ اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
مرسل ځاځی و چې پر اوکراین د روسیې د برید له کبله د بشري وضعیت په اړه جزئیات وړاندې کول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیا کې لوړې زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړې ده. ښاغلی حقانیار د مرکه په پیل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د برید علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ باندې دا خبره وکوله چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن دی د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب ستاس په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای دي چې څه ترلاسه کړي، ډیر څه له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړي توپ ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تاسو دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم چې له سیاسي اړخه ورته وکتل چې د فبروري تلویزیستما په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغه سی یووالی او د غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري، چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین داسې یو محاسبه کړې وي. ځکه چې په تیر کې په 2 کاله وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال کړ، دوی هغه سی وړول محاسبه درلوده، ولی اوس داسې یو عکس العمل وښودل شو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې نړۍ په کچه باندې دغه سی عکس العمل وښودل شوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ورکش کړه.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. جنگ شروع کول آسان دی په تاریخي لحاظ کې، سایه وګوري، ول دی جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی اخوا اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې غوی خبرې ما دی نجات فکر مکه وي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډیر خطرناک حالت ده. که واقعي سوسی دی زما د معلومات پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې اوسېدل په داوه طلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. له بل اړخه تاسو ګوري چې اکثر اروپایي هیوادونه ځینې مادي او ځینې هم د اصلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړې، نه به د یوې میاشتې جګړې، دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشانی وکړي، او اوکراین اته خپل وسنۍ اوسنۍ پولیسي دي دا پولی پراخه کی او که پراخه هم نکړي کم تر کمه د روسیې لپاره به وګدمهاله سرخوګیر امن څه کوي او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن ترغه ډیر کمزورې شي کوم چې اټکل کی.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانیار و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړیوال بانک مشرتابه بورد هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیارغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیارغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورسره مرستندویو هیوادونو خپلې مالی مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او د کورنی ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې حال کې په پام کې ده چې اوبخې په د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولس مشر بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. مچ مکانل د امریکا ملت ته د بایدن د وینا په درشل کې وویل چې د پاوست خبرداري ورکړی و چې له دې سره به تروریزم پیاوړی شي، خو دی وایي چې ولس مشر بایدن د ده پر وړاندیز سترګې پټې کړې. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولس مشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او ویل چې هر لوري سم نه و ارزولی. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قومندانانو او سلاکارانو سلام مشورې له پامه غورځولي.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جګپوړي او پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به ترهګر پیاوړی کړي، زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي، په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې ایستلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دا نیوکې وکړې چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنې وینا وکړي. بایدن په خپل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ترامپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبره هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ترامپ د ادارې او طالبانو توافق د یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدرمن اوریدونکو شیبه ورسته به نوریاس نوری د خبرونه نور مطلب تاسو ته وړاندې کړی. رسره وسې خو لهغه مخکې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډالو ترمنز د شل اووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې د لوبې سر له سبا پیلېږي.
تاکل شوه د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله ترمنز د شلاوریزو لړۍ پنځ شنبه په ورځ پیل شي. د ویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډله ترمنز به دوه نړیوالې شلاوریزو لوبې ترسره شي. د غلوبو لپاره افغان لوبډله پوره چمتواله نیولې او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
افغان لوبډله به د شل اوورونو دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. او د هند او پاکستان تر او وبخې د هند او پاکستان استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لنج خبري وکړي. په دې غونډه کې د پاکستان د برېښنا د لاسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د اندس د اوبو د تړون مخالفت زده. په 1918 کال کې دواړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. ورسته لدې چې دغو دوو هیوادونو په 1940 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي، خو به هغه څه دي چې دوی بیا خبرو ته کینولي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې ورسره لږ ډیر کړکېچن شول چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر له خپل قلمرو سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوي ډیلی سره ډیپلوماتیک اړیکې ساړه کړل، دوه اړخیز تجارتي ودراو او پر سرحد د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه دی برخه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم له لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه را کم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وای د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه تر کم شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغه لارې د سوداګرۍ په وړاندې پرتو ستونزو او خندونو لپاره د حل او اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وای چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچا د پخوا په پرتله نیمه تر نږدې شوې ده. دوی دغه سرګندونه تیر شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوي رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمنګ د تجارت صاحبانو دي، که دغه د پاره یو سہولت برابر شي، که دغه د پاره یو داسې لار جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټرې خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاش مخ کې د دې نه کرایه و یو نیم در کلدارې، اوس په 15000 په شپږ در کلدار باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول لته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی، که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل ټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدود 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلي، خو اوس دا شمېره 1500 تر ټیټه شوې ده.
او د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برور امور کې ده، دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 1500 تا برور مرور ته راټیټه شوې دا والی په دې څه باندې شوې سہولتونه شوې الحمدلله کمپیوټر شې شوې دا سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیاوي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسي.
ته مالیاتو لوړواله په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د سانتیاو نشټواله او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت ته غڅ دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړي ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دیلیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د
خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 50 کالو څخه موږ د دغه ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونی وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوي نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
په اوروزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اوروزګان اوسیدونکي د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم شار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا و کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدی مجازي نړۍ لاري ورسره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دو چې تقریبا وکاله مخکې پر روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوی سره خبرې وکو، یم د کورنۍ غړي دا غوی سره احوال ورسخه واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دو چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یم په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بیسم 3G خدمات په لسوی دي، 4G خدمات په لسوی دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شې تر نورو په چیر باندې کو ګور ډېرې زل مثلا سلام کوم 3G په لسوی دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید ارتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت لوري په لسوی دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک لاله فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایواز د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیرانو زری په 3G باندې کاروان دي، کار کوي نو کار کوي چې 2G ام 3G د مقصد وای چې ژغ یا ژغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G ده دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د په خبره چې مخکې دوی ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانی دي چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات پال کړي. هغه وای هله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا پال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولي وو.
په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بی سیم، ایم ټی ان، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه ونه کیږي، احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترم، په دې دغه تلاشی او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلانوي، خائنانوي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ټول سوالی څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانت ده، دلته یا به د یو غربي خځې یا به داسې یو لږ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي بی ایس این یا رسالات. موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته یو خدا ودرئ، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
اته بجه او ډیر شتک کې دي زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه په یو خبر پنه کې ویلي چې د دې دفتر مشره دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ بندې کړي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې د امریکا خلک به د هغوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن نن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې د پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. او د اوکراین ولسمشر پرونو ویل چې روسی ځواکونو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ولادیمیر زلنسکی همداراز روسیا په تروریزم تورن کړه. بلخوا په پلازمینه کیف کې روسی ځواکونو د تلویزیون برج وشتلی چې د ولسمشر زلنسکی په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.1 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي دي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب همدومره و. زه احمد تکال له تاسو اجازه غواړم او په پاتې خبرونه کې تاسو رابولم چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی واورئ.
ازادۍ او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپله وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري چې د باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مخته په کندهار کې
مزه یل مند ویلا څخه خبرې کوو یا چالجه وستنه چې مزه باندې تر کړی دا درې څلور ماشي ولکه یا کومه کړه سره کړی یا ولکه یا مر سره سره کړی مزه کورونه دا وصله دکانونه را وصله در بدر کړلو فراره کړلو بالا یو کالم فرارو لا ما غمر چې مسته مزه رسېدل را لا دې ته چې کړلو تر اوسه نه مر سره کړی هغه خلک ته هغه چې ماړه هغه ته ور کړی او څونه پوره ته.
السلام علیکم تحیل من ولایت کنی ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایش دي چیز ما ځاتر اسلامي امارت خلګو پرې ورسي په یلمن کې دا کومې ورسي چې شکېدلې خپل ورځ ځمان په دتلور سو د اندر کې نیوشته کې به دا کار کوم چې ما ته زنګول سو کستانم سمور دلې سي یریکو یا به ته دا کومې روپۍ شې د امني مستاجي نیم زمږ دي دا به چې دا سي د شخصي خلک دغه کوم خلک دې سره کوم کار کوي د یلمن خلک نه دا به چې چمونه کې دا اسلامي مرسته د دې سره مشل دي چې دا خلک به چې د خلک و درې چاغه د شخصي خپل ګروپ دغه څو پیوانه کې نو دا خو نه جایز ده.
السلام علیکم. نور احمد راغا صاحب زاده د سړي نشي رئیس توه تخته تلای له خوتي د فوچ جواب څنګه جواب ورکې چې توا مرستي شفافه روانه دي ته ټول مو څو کې فساد اداري یو په دوا سوې دي قسم په هغه کې به شي دا یو په دوا سوې ګرد مشکینان دل وږي موږ مو د کوډ د شیانو د بغارو څخه فماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه را پوري د خدا او بیري لري داسې مکوي د اذان او بیري لري کفار د بشر د فار دغه نه زور شوی تي چې د الله د رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برنزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کوم مرستې شي دی یارو کله دی پاره د کوم بې وزله خلکو دی پاره راغلی ولې او دیغو نومان پکې ورکل شوی ولو دیغو په نامه راغلی دی دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مخ په پیسې به باندې ورکړي دی دی دا پیسې چاته ورکړي به نه پیږي طالبانو تیر په ورکړي دی که انجنیرانو ته ورکړي دی په دغه باندې زور وکړي دی به وزله خلکو مرسته دا څو غشت کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې بعض خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاچا چې یا د چې یو دوه پچا یا دغه په باندې چې بیا دی سره نه نه باشي دا یو غشت نه دا څلرم غشت دا چې خلکو قسم د خدای شي یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې هو خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده یا ملګری ملته دا مرسته مراته وي دا چې خلکو دی پاره تاسو په خپل ته یو نسي د خپل خلک د خلک ځان ته معلوم کیاسته د خلک اصلي خو نامني دغه ده یته نامني وای کوم د امون دا چې خلک دي چې وس مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅي او یا یي وزن نامني خو دغه ده یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لشي ورای ده دا په خپل دي دي په دې خبرو کې دا راسي پښتنه وکي زبخت محمد ولما چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو شرکلنی دغه ته څه خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ژوند ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه لاره چې په هلمند ولایت هم ارجا ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرستې سره شوي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوسی یا قریبی هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او ارزه سړی درشایمه چې زه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومره شد داستان وایه او ریاضه کاوه
نو بار دا بلبل وخت چپ سو دا بلبل چې چپ سو بار دا بلبل دا خاوند سليمان عليه السلام ترالي بارې ورته ویل ستا قربان سو دا بلبل دا داستان وایم ګر وس چپ سو ارو چې راوړ بلبل چې ورته راوړي بارې بلبل تو چې ول دا مخشه داستان وایو شترانی ویل وس نه وایې بلبل ورته ول ول مخ نه الله پاک شه له فوت جوړل فریاد مکوي الله پاک له فورته ول چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی بارې اصلي تو چې بلبل دا شوای نو سم چار صدا د فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسی صبر والا جو خو ته وکي الله نه ربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شین هغه د خپل کور ته سترګ ورته ګوري. نو زما په جواب کې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو بنا په حد سره دی حد کړل شو په دغه حد کې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه تم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ باندې د طریقې اولاد سره شیطان غلبه کوي. چې السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولي ولا سړی غولي ځکه غولي چې دغه دی بیا موږ دغه کوو موږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دې دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نخلولی دی. والسلام.
الله السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وایو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هیڅوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د رادیو ته تلیفون کوم، دلته یو معیوبه یم، هېڅ کومک راونه رسېد سبت نام یې وکړل او پوه شوم څه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم، د رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خور کوي میاشت میاشت مور کوي، بیا پرون داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کې چې دوی امارات څه وړاندیز لري دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي سره څه دغه باره کې چې امارات یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپل هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بهر ملکونو کې څه ګټې نشته، خو چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جامعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بېابرویي کیسه، تر هغه داخه د دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي. وسلام د ازادۍ راډونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ احمد صاحب ہے ہلمند ولایت ان کا کال اس والے میں زنگ دے وہ لے ہا دے حیدر کی غصہ دل دل وہ زدی اس دی خواشین ما دیر افسوز رات دے جی ہر کوچنیان کی داس کوچنیان یا دتا سر ان یہ نزدی ہا وقت ما فلوروز خدا ہلے کو کی بنا دا دتا سر کچھ کی از پدا حیدر دی خواشین ما حیدر دی خدا پاک دا خپل د مور کاته چې پی وګرځي په دوبی نه اتومه دوډی می تاسو نه کېدل دا کوم حیدر دې خدای پاک او ټول افغانان ته چې پی وګرځي او مور کاته د صبر غواړم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالحاد عاشق دے ہلمند ولایت گرم خیل ولسوالی تاسو پیغام پریزم زه د کلا ته مزدلی کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم خدای تعالی جل جلاله دې زړه صبر ورکړي په خدای مې د جسم دمرې په خاصینې په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وای د الله مم نه ارمان دی ډېر زیات مې ارمان دی د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم د اسلامي امارات مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي دا پارک له جلاله دې دا کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاود الروب کاکڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سیمه څخه یم او دا غوښتنه د افغانستان د اسلامی امارت د لوړو مقامات څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی د چمتال او چاربولک تر مابین یو ورود دی چې دا غدواړو ولسونه بیخی ډیر وخت کیږي چې کړیږي یو کیما د باندې پر دې کیمې باندې خلک چې پریوزی موټر پاوتا کې یو دوا موټر ډیر وتان ویری ډیر سخت ستونزې خلک غالي نو دا مې یلا ورزو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه چې پر دغه پل باندې پلته یو ماتیسا یا یو پروژه را مخ کې.
السلام علیکم درځنه خې جوړی په خیری زه د ویری کارکونکو اوریدونکو سلامونه کوم بعد سلام زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې د غدې لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ کاکس ماشاءالله سیمه کې دلته تېره ورځ یو دا شپانه وله چې راښکته شوي وه سړک ته سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به موټروانانو به جوارې شعرونه غوښتل او تلاشي یې کوله خپل سره کړی ټانګ باندې څادر اچولی وو خلکو ویلې زه د اماراتو کارکوونکي دي د اماراتو غړي دي نو چې موږ خپل د اماراتو څخه خبر ورکړ هغه کوچان وتښتېدل کوچان ول نو زه د اماراتو د حکومت دا غوښتنه کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د ملیخېلو د کلي اوس مهال د کابل په حسین خېلو منطقه کې کډوالې شپې ورځې تېروو موږ ورور ډېر مجبوره یو کور مو په ملیخېلو کلي کې ړنګ شو هېچا موږ سره کومک نه دی کړی هر څه مو د خاورې سره خاورې شول اوس موږ د کرایې وس نه لرو په کرایي کور کې ژوند تېروو هېڅ موږ سره کومک نه دی کړی. ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي موږ د چا نه کومک وغواړو تا ته ورشو موږ ډېر مجبوره یو حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه د کور خوراکي توکي پیرا نیسو ډېر مجبوره یو په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه لطفا زما نوم دی فاطمه د ورور نوم دی احمدشاه که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 9 1 3 3 په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ ډېره مهرباني به مو وي موږ د چا نه کومک وغواړو د ښار نه وتلي منطقه کې موږ اوسېږو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسو د ولسوالۍ نوروره پیام مداله چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته په دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراتې شي د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړ شي ښه وختونه ښې شي. السلام علیکم.
سلامونه ازادي راډیو کاکون کاوریدم تاسو کلی تاسو خبر کوم کله دا نه اتنه نو طالبان د حکومت نه مرغوال چې زموږ ملي بیرغ به تاسو آزاد کی څنګه چې سلويش کال کې دی چې دا بیرغ نو څه څه وي نو طالبان یو کال یې اشفق مشت کی چې حکومت سوي او څه 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 وي نظام دا هیڅ ممکن نه ده چې طالبان دا بیرغ څه کی دا به طالبان نن تا د نفس فزې تاوار وکړي. سلام.
السلام علیکم. زو عبد الوهاب دی ازادی را دو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د ما پیغام دغه د بایدن ته مې دغه پیغام د سیټو د غوانانو پیسې خوري بس په نور خلکو ته ورکه دغه د ما پیغام د درته د تاسو په ودو باندې بمبار وک او خجه او ماشمان د ټول قتل کړل دي دې تاوان به مونږ ته څوک راکې چې د سر مزغې خراب وي هغه هم په ماشوم په خزه باندې وار نه کوي په ټول نړۍ کې او تاسو په بمبارونه پیوکړو په ودو باندې چې زنانه او ماشوم د چغه خلک دي چې چاته zarar نه رسي په ګوم بمبار وک دغه تاوان به مونږ ته څوک راکړي او بل به تاسو باندې به څوک اعتبار وکړي تاسو ته به بیا څوک پیسې کېږدي آینده دا نور دولتونه به تاسو ته پیسې کېږدي تاسو یو پیسهداره پیسهداره ملک یې بس وروره چې تاسو داسې خیانت کوئ له خلکو سره نو بیا به تاسو څوک اعتبار وکړي دغه د ما خبره وروره سوئ نور هم په مخه کا.
السلام علیکم، زه د هلمند څخه عبدالحکیم سناهی خبرې کوم. زما په هلمند کې دغه انسټیټیو انوتراس موسسه د منپاتې راغلې ده، نو دلته زما سره یو 200 کسان دي یا 300 کسان مسلکي کسان دي. دغه نونه ازادي راډیو څخه دغه هغه د هلمند ته یو نوې پروژه راولي د منپاتې داسې نامسلکي کسان په کار شي، ډېر بې روزګار دي او ډېر د مینو سره مخامخ په خطر په حالات کې دي. موږ د ازادي راډیو څخه غواړو چې بین المللي موسساتو باندې که دا غږ ورسوي چې دلته هلمند ته منپاسي موسسه راولي او دا خلک پر کار باندې.
السلام علیکم، عبدالبصیر خپلواک یم د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف رئیست ته دې توجه وکړي ترڅو زموږ راتلونکی روښانه شي، ځکه چې معرف چې دی د یو هېواد د ملا سیر حیثیت لري. څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معرف ستونزه دي حل شي. وسلام به احترام.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسؤلینو تر غوګونو رسیدلی وي او د شته ستونزو په اړه مو اقدام وکړي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لان پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لار کې مو دا ځل د هلمند په نادلی کې لداسې یو کس سره خبرې کړي چې شاوخوا 15 کال عمر لري خو خپل شخصي کوري خونځي ته وقف کړي. دا کس مستری امان الله نومیږي او وایي خپل کوري له هغه وروسته خونځي ته وقف کړ چې دغلته جوړ خونځای د پخوانی حکومت پر مهال د بمبار له کبله ونړید. امان الله وایي خونځي ته انجونې او هلکان دواړه ځي، خو ګیله کوي چې ښوونکو ته یې د معرف ریاست او یونیسف لخوا پاملرنه نه کیږي. له هغه نه مې وپوښتل چې دغلته له تعلیم سره د خلکو شوق څومره دی.
ډېر کوشش ورسره کوي، موږ ورسره کوو، دا شوق د خلکو ډېر دی. د معرف د خواه څخه مو کار سست دی، زه یې په دې څه نه راسره کوي.
یعنې دغه استادان چې اوس درس ورکوي په دې ښوونځیو کې په وړیا ډول هلکانو ته درس ورکوي او کنجونو ته هم؟
درې زنانا چې هغه ډیپلومونه هم موږ و معرف ته ورکړي دي، استادان یو درس ورته ورکوي، یو هلک یو دغه ته ورکوي، هلکانو ته ورکوي، نارینه مالی زما زوی دي. بیا نو په دا شاګردانو کې داسې لایقان هلکان یې هغه د اکوامک ورسره کوي، یعنی د معلم پر ځای باندې ودا کوچنیان ته تدریس ورکوي.
دا سیمه سي ادي سپس دغه د نادلي ولسوالۍ په دغه سیمه کې چې تاسو خونځي جوړ کړی هم دا اوس سره لستونزو څه شمیر نجونی او څه شمیر هلکان دغه خونځي ته ورځي، مثلا لاس شل 15 داسې ویلای سي؟
و تقریبا اچان دي تر څلو پر انجینري وس راځي.
خا دې خونځي کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
تر نن سم په پوری خلادو یعنی خود په خود مطالعه کوي، نور داسې ترتیب نشته چې دوی ته معلم یا دوی ته کتاب یې تر نن سره ببرې دوی خود په خود مطالعه سره کوي، چې یعنی هغه د ولسم څخه چې فارغ یې هغه د نن دې ته زده کوي ورکوي، یعنی مطالعه ما چې کوي ما چې هغه دغه کوي بس نور داسې.
یعنی مسلکي ښوونکي نه لري ورته، خو زده کوونکي ځي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کوي.
غوره قابلیت لرو، تر څلور پاسانې قابلیت لرو. دا درې سره مو اسناد دوی منلي، د زنانې معلمانې مو دوی اسناد منلي دي، ولې دي بیا موږ چپایې د چویلې چې دا کار یو نسب پر مخ وړي، یعنی ودغ زنانه و تم ماشونه ورکی دا افتخاری معلم ته ورکی دا صفائی راته ویل پاغه رسمی شکل نه پویو
خا کو استاسو ته خون کی مسلکی در معرفي سي په دغه خونځي کې استاسو په کلی کې یعنی انجونه چمتو دي چلال سي نه هم سم فلسم سم تر دولسن سم پوري خونځي وای
د خدای غواړي نو څنګه نه دي چمتو پاغه در بدر حالات کې چې موږ به ماجر و موږ به قاجد و موږ به یس نس وکولای دې درسونه ویل باڅوم پر ځان منل یو نن چې دا یو ان شاء الله یو اندازہ د شو خاطی نو نه وای د خدای غواړي ولې نه غواړي یعنی هر څه په ضرورت لري یعنی دا چې نو څه درته وایم دا چې هر ډول بس ان شاء الله الرحمن موږ دې قرباني ته ځیر یو
دا سویل کیږي چې تاسو خپل د خوندزي په خپل لګښتونو جوړ کړی دی
دا خو مش بخفل لګښتونه جوړ کړی واه خو متربم خراب کړل یعنی په تخریب حالات کې یو څه خاص په شخصا کور کې دی دا کور چې موږ ته جوړ کړی وو بیا ورسره درلغه تخریبات موږ کور ودو دزما زمون ته جوړ کړل دا انجن په هغه کورو کې دی اول خوان په هغه تخریب رسید منځله ځای دی چې مخکې موږ بل مستون و یا کلینیک وو دا بس دا چې په هغه تخریب ځای کې یا خوان بیا تدریس کوي نور بس حالات موږ هیڅ سره
خا یعنی تا خپل کور ور کړی د چې انجونې له مکتب د مکتب په توګه استفاده ترې وکي
هغه کور ور کړی د الفان د پاره د خپل ملمستون مخکې من ملمستون او خو خراب دی دغه ځای ور کړی دی
خا نو تاسو د دغه مقابل کې هیڅ ډول امتیاز هم نه اخلي له دولت نه یعنی خپل کور هم په وړیا ډول د خلکو د دې زده کوونکو لپاره ور کړی دی د خونځي په توګه
د چا چې واخو دې زمو څخه غواړي چې حقیقت سره وایو د چا چې واخو چې تاسو ودرې جوړ دا څوک
ته ویني چې جواب وایي به خمو خو نه ویني یسته انتبه دا دا چې تر ډیره په پښتنو سیمو کې په لارو پرتو سیمو کې تعلیم سره شوق نسته اما تاسو له دې خبرو داسې ښکاري چې په هلمند کې په نادلي کې خلک تعلیم ته تګي دي فقط زمينه سازي ورته وسی نور خلک حاضر دي چې تر لوړو زده کړو پورې زده کړی وکړي او خلک چمتو دي چې په لونو او هلوکانو دواړو باندې زده کړی وکړي
دا خو ځان ته نو مخکې چې بیا داسې کول او مسلمان باندې بله وسهغه خلک ټول په شوق سره غواړي دا یو د بل حالات سره ویني چې یعنی په دکو کې دونی ګټه ستا بیا داسې په کومه امکاناتو د بزګر خلک روزانه مزدوري کوي اولادونه راستي دلته وایي ما ته په خپل راستي تاسو کوشش سره کوي زم داسې د خدای رضا لپاره د خپل زمون او دغه ته دغه شو هم چې داسې کوشش سره کوي اخو جهنتونه و کې څول اوس حالات ډیر سړي نو څنګه نه غواړي یعنی پانتونو نه غواړي خلک څه امکاناتونه غواړي تدریسونه ودی ته هر څه په شو کې یعنی معنی و څوک نه دی هغه تاجدونه چې مخکې ولا دوی درسونه ویل دي په ستونزو په دې کې معلم د شاګردانو په وزیر کې د معلم ورته وویشتي مګر به د لیسې ورته وویشتي لا ورسته به لا سورځي او شل ورځي بعد بیا شاګردان هغه مکتب ته ورتله نو اوس حالات سم دي څنګه نه غواړي
بله او هغه کسانو ته چې له خوانځي سره مخالفت کوي خصوصا وایي چې زوی می دی مثلا ډاکټر سی زوی می دی انجینر سی امالور نه لوري په کور کې نه ولي د لور تعلیم ته ارزښت نه ورکي د مور مېری چلان کې د زوی او د لور ترمنځ
ما به شوک نه ویل دلې مو خبرې سره کو ما به شوک نه ویل هرڅه کې غواړي دا یو څه خبرې ده چې دا د امکانات په خاطر یعنی دا زموږ انجینر چې ما درته ویل دی اوس یو دوه کوچنيان لږ بخاران په هغه شپږ مې سن پوي کې پاتاس بلې یا اوس وعده ته آمد دی نو دوی څنګه په دغه کم امکانات کې لري ځایونه ولاړ شي بل دغه ما څه وکې امکانات نهسته ما معنی څوک نه دی لیدلې دا دغه دوی ورځې ان شاء الله دغه ما څه دغه دي سم پرون بو د معرب خلک دلته رااله د پوین امیر د قاری مسلم په نامه دی دغه رااله یعنی کته نه دی ویلی چې لو انجلې دې سبق نه وایې د شنه وایې د خلک شو پرته لګي خو تر دې راځه زه دا خبرې نه منم لکه دا رسنوي کې چیږي
کچیرته یونیسف نه ماده کېږي چې تاسو خوانځي او ته مثلا مالی کومک کې یا مثلا معرف نه چمتو کیږي ودانې درته نه جوړيږي تاسو به تر څو وخت پورې مثلا آماده اوسئ چې د خپل کور ورکې هم دې خوانځي ته چې خوانځي پکې دوام لري
ما ته څه ژوند دی ما غدایي کوم هم تواس مکارو کی تر خپل واسه پوری د معرب مخنه نه سم د خپل کور نه باسم دا ما وعده ده
د هلمند د نادلي اوسیدونکو مستری امان الله او چې له ازادي رادیو سره د خپل بریا په اړه خبرې کولې د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي
یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415. نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.